د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربین په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري یا ریکا په غونډه کې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات خپرو. خبرونه فرشته جلال سی اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حکومت باید د ستونزې د حل لپاره بله لاره پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر وایي نړیوال باید د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې هیوادونه باید د یوې ښې راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي او له فرصتونو استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو په کنفرانس یا ریکا کې خبرې کولې او ویل چې د افغانستان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره کار ته ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره ورسیږي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د کنفرانس شپږم دور دی. د دغه کنفرانس لپاره د سیمې د هیوادونو استازي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي کابل ته تللي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته ورسېد او په دې کنفرانس کې ګډون وکړ. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې شي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. نو حکومت باید د سیمې د امنیت لپاره بللار پیدا کړي. په ډنډ غوري کې خلک وایي د جګړې له امله سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي، کلي تخریب سوي او خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو یو استازي شکریا اساخیل وایي حکومت باید د خلکو مشکل ته پام وکړي.
جنګم چې رقم پېښ وي برن کې از خود شهر پلخمري
دا وایي جګړه داسې کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پلخمرۍ له مرکزه پر ډنډ غوري ډزې کوي او هغه سیمې چې طالبان پکې دي کمې ویشتل کېږي او متاسفانه د ملکي خلکو پر ځایونو زیاتې حملې کېږي. خو د بغلان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط عمل کوي او وسلوال طالبان د ملکي خلکو په سیمو کې پټېږي. د کونړ په سرکانو، مروري او خاص کونړ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي په سیند کې د سیلونو له امله زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب سوي او حکومت باید د سیند د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په دې ولسوالیو خلکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیند کې باید کانال یا یوه ستره ویاله تېره سي څو د سیلونو مخنیوی وسي او د خلکو زراعتي ځمکې هم خړوب سي.
کدا پروژه پلی شي نو زمونږ فینال او کوم ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانی بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتۍ ورکو او ټول مشرقي ته به موږ دانی ورکو.
دا د سرکانو یو قومي مشر وو. د کونړوالي له خلکو سره ژمنه کړې چې مرسته به وکړي. او د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته رسېدلي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال ووژل سول او 15 تنه زخمیان دي. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیان هم وژل سوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسکر وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې نن په دوه چاودنو کې 15 تنه ووژل سول. اوله چاودنه د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسوه چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو دوه افسران او یو پولیس چې د سړک پر غاړه کار کاوه پکې وژل شوی دي. وسلوالو کسانو نن یو پولیس چې د هوایي ډګر پر سړک کار کاوه وویشت او زخمی عسکر روختون ته ولېږدول سو. پولیسو د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سیمه محاصره کړي او د دریو حمله کوونکو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړي ده. څو ساعته تر دې مخکې د وسلوالو یوې ډلې د دوشنبه ښار په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته وسلواله حمله وکړه. پولیس وایي د حمله کوونکو مشر ضیاءالدین عبداللایوف په نوم یو سړی کوله چې د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ولسمشر پوتین وویل چې په دې اړه یې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس نن د دغه هیواد په لرې ختیځ کې د ولادیواستوک په ښار کې خبرې کولې. د وویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو یې د ترکیې، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په سوریه کې د تاریخي آثارو د ساتنې د یوې ادارې مشر مامون عبدالکریم وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د دغه هیواد په پالمیرا ښار کې درې ډیر لرغوني برجور قبرونه ونړول. مامون عبدالکریم نن خبري رسنیو ته ویلي چې په پالمیرا کې سرچینو تایید کړي چې درې برجور قبرونه چې د عیسی مسیح تر زیږیدو څلور څلوېښت او سل کاله مخکې جوړ شوي وو نړول شوي دي. د عبدالکریم په وینا دغه برجور قبرونه ډیر ښکلي او د پالمیرا ښار تر ټولو لرغوني تاریخي نقشوي. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په پالمیرا کې دوه معبدونه هم چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د فرهنګي میراثونو پلیس کې شامل کړي وو په وروستیو دوه اونیو کې نړولي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره ګوري او د غیر قانوني کډوالو پر ستونزه خبرې سره کوي. په دې اړه به نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې هم یوه بیړنۍ غونډه وسي. رپورټونه وایي چې د هنګري د پلازمینې بوداپست د ریل ګاډي په اډه کې د پولیسو او تقریبا 200 غیر قانوني کډوالو ترمنځ کړکیچ لا هم روان دی. هنګري چارواکو پرون هغو کډوالو ته چې غوښتل یې ویانا ته ولاړ سي اول اجازه ورکړه چې ریل ګاډي ته پورته سي، خو وروسته یې هغوی په زور د کډوالو یوې کمپ ته په ننوتلو مجبوره کړل. روان کال لږ تر لږه 3.5 لک کسان چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله تیښتې ته مجبور شوي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د جرمني صدر اعظم وایي چې جرمني به له غیر قانوني کډوالو سره چې دغه هیواد ته ورځي د هر هغه مرسته وکړي چې د اخلاقي اصولو پر اساس دوی خپل مسؤلیت ګڼي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي د کډوالو ستونزه د اروپایي اتحادیه ګډه ستونزه ده او ټول هیوادونه باید دغه ستونزې ته مسؤلانه جواب ووایي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري یا ریکا غونډه ته ولسمشر اشرف غنی وویل او د سیمې د هیوادونو په مشانو یې ژغ وکړ چې راځي له فرصتونو استفاده وکړو. د ریکا په غونډه کې د پاکستان پازاز استازیتوب د دغه هیواد د سریاسم سلاکار سرتاج عزیز برخه اخیستې ده او د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته هغه غوښتنې په ډاګه کړې چې کابل به له سرتاج عزیز څخه وکړي.
وسلوالو د ملتان څخه لاس اخیستل د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
په کونړ کې قومي مشانو ری و کانال د جوړېدو وړاندیز کړی.
په ډېر لږه خرچه باندې د مروورې ولسوالۍ نه دا واله را تېرېږي هم د کونړي خاصه پورې اویا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي.
د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي د آسیا د غوره لیګ د سیالیو اتلان شول.
د افغانستان کرکټ 19 کلنو لوبډله به د شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. اسادی رادو په منځني سپد ول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اسادی رادو د اف ام په 3.15 خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي او له شته فرصتونو څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې سو اقتصادي همکاریو یا ریکاش په ژمې غونډې ته په دوهم ورځ وویل افغان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره وي. په همدې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو استازیو د افغانستان له لارې د ترانزیت او د غراز د انرژۍ په برخه کې د سترو پروژو عملي کولو کول مهم وبلل او ورڅخه املاتر څرګند کړ. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه سته او له دغو فرصتونو څخه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وسي. ولسمشر غنی نن د ریکاش برژیا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې غونډې په دوهمه ورځ وویل چې افغان حکومت د سیمه ییزې پانګونې ملاتړ کوي او هدف یې دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي مرکز بدل سي. دی وایي موږ یو نړیوال او سیمه ییز شراکت غواړو. موږ په افغانستان کې د سیمې د پانګونې ملاتړ کوو. د دې کار لپاره ژمنتیا او اراده موجوده ده. زموږ هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیټي مرکز بدل سي. ولسمشر د خپلو خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د برښنا د تولید ظرفیتونه ډېر زیات دي او دغه هیواد د اوبو پراخې زیرمې لري. د دغه راز د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې دغه هیواد به په راتلونکي کې د مسو یو ستر تولیدونکی واوسي. په همدغه غونډه کې د تاجکستان د بهرنیو او د ترکمنستان د مالي وزیرانو د افغانستان له لارې د ځینو اقتصادي پروژو لکه کاسا زر او ټاپي له عملي کېدو ملاتړ څرګند کړ. خو دوی د افغانستان امنیت او ثبات د دغو پروژو د عملي کېدو لپاره یوه کلیدي مسله یاده کړه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر هم د چابهار بندر د سیمې د نښلولو لپاره یوه بېساري مهمه ترانزیټي پروژه یاده کړه او ویل هیواد یې په دې هڅه کې دی چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان سره مواصلاتي لارې جوړې کړي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم وویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی څو د پېښور څخه تر جلال آباد پورې د اورګاډي پټلۍ جوړه کړي او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته لار هواره کړي. ده د افغانستان له لارې د کاسا زر او ټاپي پروژو له عملي کېدو ملاتړ وکړ. دی وایي پاکستان په بشپړه توګه د دغو څو اړخیزو پروژو څخه ملاتړ کوي او موږ به د دغو پروژو د عملي کېدو لپاره چې سیمه سره نښلوي خپله ونډه ادا کړو. د ریکا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ په شپږمه غونډه کې د سیمې په کچه پر ترانزیت، سوداګرۍ او انرژي باندې خبرې کیږي. سرژنې غونډه د افغانستان له لارې د ورېښمو د لارې د بیا رغولو تر شعار لاندې ترسره شوه چې په پښې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو استازو برخه لرله. تمه کیږي د غونډې نتایج او پریکړې نن د ورځې په وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
د ریکا په غونډه کې د نړۍ د دیرشو هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. د پاکستان په استازیتوب د سر اعظم نواز شریف جکپوری سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته تېره ورځ وویل که چیرته کابل ترې وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي نو اسلام آباد به مرسته وکړي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د تروریزم په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې په خبرو کې برخه منوي او کنه وي. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې روښانه کړه. پرون د پاکستان د سر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دغه خبره کړې وه. نو کېدی شي چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د ریکا د غونډې تر څنګ له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. ملالۍ بشیر له جاوید فیصل سره د مرکې په سر کې پوښتلې چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په ځواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وې. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالي منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات دي چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا کې کار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یو افغاني پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په قربتوب به مخته ځي. له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هغه دفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او له افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو دا ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخلي کې افغانستان هم بل اخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي، او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي، یا به باور پر وکړي چې بیا یې د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي که یا
د سرتاچ عزیز د خبرو په ارتباط بیا هم زه همدا وایم چې د افغانستان حکومت د فتن له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه پر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره قوي مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یو پر دې کار کوي چې د پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي، او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټول خبرو وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان د توقو سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل وویل که پاکستان د افغانستان وړاندیزونه ومني تر هغه وروسته به افغانستان پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان هم ګډون وکړي که ونه کړي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د سولې په ارتباط د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو لیونه وشت خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي افغان حکومت کولی شي چې د نورو هیوادونو د تجربو له مخې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او د فلیپین د شپږمې مناظرې په نامه په ویډیو کانفرنس کې پر دغې موضوع بحثونه وکړل. دا مناظره د جنګ او سولې د انسټیټیوټ په ابتکار جوړه شوې وه. د انسټیټیوټ مسؤلانو وویل هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې په کچه دا ډول مناظرې جوړې کړي او خلک له ذهني پلوه د سولې لیوال کړي. له کابله تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د مدني ټولنې فعالان په دې نظر دي چې د هغو هیوادونو تجربې چې جنګونه تیر کړي او سولې ته رسیدلي کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دوی وایي د افغانانو په اهتمام د هیوادونو ترمنځ د مناظرو له لارې د تجربو شریکول شته کړکېچونه کمولی شي. په همدې مقصد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ لخوا د افغانستان او فلیپین د مدني فعالانو ترمنځ یوه ویډیویي مناظره جوړه شوې وه. د مدني ټولنې یو فعال عبدالرحمن شهاب د جوړې مناظرې د ګټو په هکله وویل.
به نظر ما بسیار مؤثر است، چون کشور فیلیپین در
دوبل زما په نظر دا ډول مناظرې مهمې دي، ځکه چې فیلیپین د افغانستان له وضعیت سره ورته والی لري. کومې ستونزې چې مونږ یې لرو هغه هیواد هم لرلی. فیلیپین د مدني ټولنې له لارو وکړای شول چې په هیواد کې سوله ټینګ کړي. مونږ د هغه هیواد د تجربو په اساس کولای شو چې له خلکو او مخالفینو سره مناظرې جوړې او ذهنونه سولې ته آماده کړو. مدني ټولنه په دې برخه کې ښه رول لرلی شي.
جامع مدني میتنه رول فعال داشته باشه.
د افغانستان مدني فعالانو تاکید وکړ چې حکومت دې د مدني ټولنو په مشوره د سولې راوستلو ته جامع پروګرامونه ترتیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د سولې ټینګښت یې په لومړیتوبونو کې دی. ویل کیږي له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د افغان حکومت د هڅو نښه ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل هڅې کوي چې په افغانستان او سیمه کې ورته مناظرې جوړې او خلک او مخالفین د سولې راوستلو ته چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مسؤول نور رحمان رحماني آزادی راډیو ته وویل چې هیله لري افغان حکومت د سولې پالیسي د هیواد له خلکو سره شریک کړي.
مناظره که ما داشتیم یا دیگه فعالیت هایی که ما داریم این میتونه یک
دو بابل کومه مناظره و فعالیتونه که مونگ در لودل کولی شی ده خلق و غگ تر حکومت ورسوی. حکومت هم ده سول حسی کوی، خو مونگ غارو ها غستونزی چه ده لار خند کیگی پو گوت کرو او حکومت خپل پالیسی ده خلق و ده غختون سرسمی عیار کری
مطابق به خواستای مردم عیار بکنن.
کارپوهان وای پکار ده چې حکومت د سولې په لار کې یو واحد سیاست او واحد پالیسی غوره او عملی کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د وسانو ستونزو ریښې معلومه او د ورکولو هڅې دې تیز کړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي وایي ځمکه د سیند په غاړه پرتی دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړه شي نو له یوې خوا به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لور به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه نور راپور له روهله انوري څخه.
د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي وایي ولسوالي د کونړ لوی سیند په غاړه پرته ده چې کله په سیند کې اوبه زیاتې شي نو د نورو ولسوالیو په څیرې کرهڼیزې ځمکې، باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا وایي
زمونږ یوه ټوټه ځمکې چې زراعتي ځمکه لرو هغه هم د سیند په غاړه لرو او ټوله سیند تخریب کړې ده. زیاتې ځمکې مې زیمونه راجه کړل، فصلونه وچلو او ځینې سیند ویوړلې. د دې سرکانو نه شروع او د پشت باراباته پورې زیاتې ځمکې زموږ د زمیندارو فصلونه د منځه تللې دي. د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو، موږ سره پوره همکاري وشو.
هغه وایي د سرکانو، مراورې او خاص کونړ ولسوالۍ د سیند یو لور ته موقعیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپېره بادونه لګېږي. خان پاچا وایي که چېرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د اوسنیو شاړو ځمکو څخه ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري، وچه ځمکه زیاته لري، خو په ډېر لږه خرچه باندې د مرورې ولسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړې خاصه پورې. اویا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي په ډېر اسانۍ او په لږ مصارفو سره. که دا پروژه پلی شي نو زموږ اطمینان وکړي چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې، بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتیا ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هېواد د ملا د تیر حیثیت لري، نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هېواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره د مرکزي دولت او مرستندویو ټولنو مرسته وغواړي.
او دا د ځان لپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندوی ټولنې دروازه وټکوم. دغه ولس د ښیرازۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅې وکړم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وایي د ولسمشر کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې له مرورې څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوې وه او بودیجه هم ورته ځانګړې شوې وه، خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ولایت استیناف محکمې چارواکي او کارکوونکي وایي که چیرته دولت د دوی امنیت په کاري ساحه کې د لارې په اوږدو او په کور کې ټینګ نه کړي نو دوی به د محکمې دروازه وتړي او په خپلو کورونو کې به کښېني. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز د استیناف محکمې کارکوونکي وایي که زموږ امنیت ته پاملرنه ونشي د محکمې دروازه تړو. په کندز ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي او چارواکي د دې ولایت د استیناف محکمې په انګړ کې په یو اعتراضیه غونډه کې سره راټول شوي وو. رسنیو ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کندز د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي فضل الرحمن فضلي د دغو معترضو قاضیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل کله چې یو قاضي د خپل د سر او د کورنۍ د خوندیتوب احساس و نکړي نو نشي کولای چې په کاره توګه د مجرمینو او قاتلانو دوسیې تعقیب او وڅېړي.
په لسګونو د مصالحانه غلاوې، سرقتونه، په لسګونه د اختطاف دوسیې عملا زموږ په میزو کې او په محاکمو کې او دغه قاضي صاحبانو تحت بررسی و تحت نظر لاندې قرار لري. دغه خلک چې تهدیدونه کوي، اختطافونه کوي، دوی پوهیږي چې زموږ د دغه ډلو، زموږ د دغه افرادو اغه سرنوشت تاکل د دغه قاضیانو پلاس کده، زکه دغه تهدیدونه او دغه ضربات چې دي اکثرا قوی قضایی ته په کندوز کې متوجه ده.
فضلی زیاته کړه په دې ورستوي کې د کندوز امنیت ډیر نازک شوی دی چې لکبلې قاضیانو ته امنیتي ګواښونه ډیر شوی دي او هر ورځ د استیناف محکمې قاضیان د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا، زورواکو لخوا او د وسلوالو مخالفانو لخوا په مرګ ګواښل کیږي. د محکمې رئیس ګواښ وکړ که چیرې سیمه مرکز حکومت او مرکزی حکومت د قاضیانو د امنیت په اړه جدي اقدام ونه کړي، نو دوی به د استیناف محکمې دروازه بنده کړي او له کار کولو څخه به لاس واخلي.
زموږ امنیت سل په سلو کې تأمین نه وي، څه په کورو کې، څه په مسیر د لاره کې، څه په کاري دفترونو کې. موږ د تشویش او د ویرې او په داسې حالت کې عدالت تأمینولی نشو، مجبور یو چې احتجاجاً خپل د محاکم دروازې وتړو او خپلو کورو کې کینو.
نوموړي وویل چې له یو کال راهیسې درې تنه قاضیان په دې ولایت کې د تروریستانو لخوا وژل شوي دي او یو تن قاضي د ماین په چاودنې کې خپلې دوه پښې او یو سترګې له لاسه ورکړې. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو قاضي 15 کلن زوی تښتول شوی دی. په عین وخت کې د کندز د استیناف محکمې یو تن کارکوونکي داسې وویل:
واقعا امنیت یو مهمه نگرانی ده. کله چې ابراهیم علیه السلام مکې ته ځي، اول دعا د امنیت کوي چې الله مجل هذا البلد امنه. نو کله چې امنیت نه وي، مشکل ده هلته کار کول. موږ ټول اطفال لرو، په دفتر کې موږ امنیت نه وي. موږ کله په دفتر کې کار کوو او موږ له کور نه نگران اوسو چې موږ مکتب ته ځي اطفال، نو دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. نو محترم مسؤولین امنیتونه دا تقاضا کوي چې په دې اړه دوی توجه وکړي.
بلې خوا ته د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې قاضیان کولی شي په ډاډه زړه په خپلو دفترونو کې کار وکړي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو هغه ګواښونه چې قاضیانو ته متوجه دي شنډې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته بخښنه غواړو د اس ام اس لخ پرې روزه کې چې تخنیکی سونځل لرو. د افغانستان د کرکټ نو لسکلن ټیم د وو وکټو په توپیر 13 ورځ د ماليزیا ټیم ته ماتې ورکړه. د ماليزیا ټیم د لسو لوبغاړو په سوسیدو د افغانستان ټیم ته 105 هدف وټاکه چې د افغانستان د کرکټ ټیم وکړای شول. د درو لوبغاړو په سوسیدو سره په 22 اوور کې ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوي او د آسیا د غوره لیګ د لوبو اتل شي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د افغانستان تر 19 کلنو د لشومره کرکټ ټیم د لوبغاړو د بریا په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د 19 کلن ټیم د بریا پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان کرکټ ملت کلن لوبډلې د اتلولۍ مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان لوبډلې د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې ګډون کړی و چې دغه سیالیو کې شپږ هیوادونو برخه درلودله. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان په لومړۍ لوبه کې کویت ته ماتې ورکړه او پاتې نورو لوبو چې هغه له نیپال، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او ورسره څنګ کې د کوربه لوبډلې مالیزیا څخه خپلې لوبې په ستر توپی سره وګټلې او ویشو کولای چې دغه سیالیو جام پورته کړي. زه به تاسو ته ووایم چې افغانستان چې خپل وروستۍ لوبه له ماليزیا سره ترسره کړله، ماليزیا ورته په ټاکلو 500 اوورونو کې 12 لوبغاړو په سوځېدو سره 105 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبغاړو ورکړل شوی هدف د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ په 22 اوور کې او بالاخره دغه سیالۍ په ګټلو سره جام هم پورته کړ. افغانستان 5 لوبې چې ترسره کړې 5 واړې وګټلې او د پانتون له مخې تر ټولو زیات څلور متر لاسه کول د دغه سیالۍ په لړ.
شغله وتک سب د دغه لوب هدف سو
بیرخه دغه سیالۍ چې دی په مریا کې په لاره چول شوې وي. دغه سیالۍ څخه درې لوبلې په دې بلل کې دي چې آسیي جام ته لار پیدا کړي. د شکه چې افغانستان الحمدلله مخکې د وسیلې کې زیات درلوده نو مخه دا وه.
وړاندې ورستي پښتني پلار کې وپښتم چې د افغانستان د نورسکلونو لوبغاړو ټیم څه وخت افغانستان ته راځي؟
د افغانستان کرکټ نورسکم لوبډله به د راتلونکي شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د حمد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې وی. البته د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر فرید هوتک څرګندونه مو واوریده چې د افغانستان تر 19 کلنو د لش عمر کرکټ لوبغاړو د بریا په اړه خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو ټیم 13 ورځ د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د آسیا د غوره لیګ د سیالیو قهرمان شو او لدی سره د افغانستان د کرکټ تر نولسکلنو لښ عمر ټیم وتوانید چې د آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. البته د حق د ټیم مخکې هم تر لاسه کړی وو، خو د اصل په دغه مسابقو کې چې په کوالالمپور کې روان وي د افغانستان ټیم 15 سره لوبي په ډیر ستر توپیر باندې وګټلې. یو ټیم ته پلس وکټو ماتې ورکړه، بل ته پلس وکټو ماتې ورکړه، بل ته په اتو وکټو ماتې ورکړه، بل ته هم په اتو وکټو ماتې ورکړه. او په روسي لوبه کې چې له مالیزیا سره 13 ورځ وه په وو وکټو باندې د مالیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. له همدې سره دوی بجا او ډیر شته کې شوې لنډ خبرونه له فرشتې جلال زیڅخه.
د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د افغانستان او د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان اقتصادي ثبات او د افغانستان د اقتصاد وده د سیمې د امنیت په ګټه وبلله. په دغه کنفرانس کې د سیمې او د نړیوالو سازمانونو د استازو ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال کونړ په خپل رپورت کې وایي چې د کونړ د سیم په غاړه باندې پرتی ولسوالۍ د افغانستان له حکومت غواړي چې د دوی پر سمکو د کونړ د سیم لامل د سیلونو مخنیوي وکړي. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په کونړ سیم باندې یو لوی ویاله یا کانال جوړ کړي. په غزنی کې په قرباغ او ګیرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسیدل. په غزنی کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې په چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره یې په نړۍ کې د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف په جوړولو خبرې کړې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو له امله رامنځته شوی بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن غونډه لري.
نایا په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د سام د غونډې لګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي په پښپړ ډول تضمین کړي. ټاکل شوی دی چې د سام غونډه سبا په کابل کې پرانستل شي او دغه دوه رسنۍ غونډه به د دې لپاره ده چې له افغانستان سره د مرستو پر بهیر خبري وکړي چې آیا له افغانستان سره مرستې وشي او که ونشي. دا د توکیو او د لندن د غونډو په دوام باندې غونډه ده. د نایده اداري مشر مجيب خلواتګر د پنځنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې لتیرو دوه کلونو رئیس د اقتصادي او جنو نور ستونزو له امله لسکونه رسنۍ تړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې حکومت د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د مطبوعاتو او بیان ازادي تشمن دی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د توکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزې ځواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاري څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
نای یا په افغانستان کې د آزاد و رسنیو څخه د ملاتړ اداره د غونډې له ګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنیو د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاري څرنګوالی ټي ام ای اف په چوکاټ کې وار زوی او له بلې خوا هغه ژمنې چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوې یو ځل بیا تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به د راتلونکي شنبه په ورځ د توکیو او لندن په غونډو کې د شویو دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیوالې ورځنۍ غونډې کوربوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د لوړ پوړیو چارواکو په دې ناسته کې چې د سام په نوم هم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی وو. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نړۍ چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د بیان ازادي تاییدوم او تضمینوم د مطبوعاتو ازادي باید داسې نه وي چې موږ ملي ګټې په خطر کې واچوي. د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل اساسیت سره سازمانګریز دی. د مطبوعاتو ازادي په برخه کې تر هغه ځایه پورې چې زما بندګي وسکېږي زه د مطبوعاتو ازادي تضمینوم.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډیر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کیږي. خوشته داسې آزاد رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او آزادو مطبوعاتو باور لري د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د قانون له مخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي څو ولس د حکومت له کړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د پناه غوښتونکو او غیر قانوني کډوالو د مسلې د څیړلو لپاره غونډه کوي. په همدې حال کې د هنګري سریاسم وایي د پناه غوښتونکو ستونزه د اروپایي ټولنې نه بلکې یوازې د جرمني مشکل دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې د پناه غوښتونکو پر مسأله خبرې کوي چې د هنګري په مرکز بوداپست کې پولیسو د دوهمې ورځې لپاره د هغو سلګونو پناه غوښتونکو مخه ونیوله چې غواړي جرمني ته لاړ شي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم وایي د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو مسأله یوازې په جرمني پورې اړه لري. ویکتور اوربن نن د هنګري پارلمان ته وویل هیڅ یو پناه غوښتونکی نه غواړي چې په هنګري کې پاتې شي. دا نوموړي په خبره د دوی مسؤلیت یوازې د پناه غوښتونکو راجستر کول دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د پناه غوښتونکو مشکل د ټولو اروپایي ټولنې ستونزه ده او د هغې په وینا جرمني د پناه غوښتونکو په مسأله کې خپل اړین اخلاقي رول ترسره کوي. په همدې حال کې د هنګري په مرکز بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو چې غواړي جرمني ته لاړ شي د ریل مرکزي سټېشن مخته خپلو مظاهرو ته نن هم دوام ورکړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر بیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو تمرکز وکړي. هغه ویل اروپایي ټولنه باید یوازې پر دې اکتفا ونه کړي چې څرنګه او په څومره اندازه پناه غوښتونکي د دې اتحادیې پر غړو هیوادونو وویشي. په یو بل تحول کې نن د هغه 3 کلن کورد پناه غوښتونکي ماشوم جنازه د سوریې کوبانی ښار ته ولېږدول شوه چې څو ورځې وړاندې د ترکیې په سواحلو کې مړ موندل شوی و. الان کوردی چې کورنۍ غوښتل په یوې وړې کشتۍ کې یونان ته ورسیږي د سمندر د توپاني څپو ښکار شو او د ترکیې په سواحلو کې د دې 3 کلن ماشوم د مړې ویډیوګانو او تصویرونو په نړیواله سطحه خلک خوشی نکړل. د ترکیې چارواکو ویلي 4 تنه د سمندر له لارې د هغو 12 پناه غوښتونکو د قاچاقولو په تور نیولي دي چې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ترکیې مقامات وایي 3 کلن الان کوردی هم په دې 12 کسانو کې شامل و.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د غیر قانوني کډوالو پر مسلې خبرې کوي. تر غونډې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې داسې وړاندیزونه شوي دي چې دغه کډوال دې د اروپا په مختلفو هیوادونو باندې تقسیم شي، خو ځینې اروپایي هیوادونه له دې سره سخت مخالفت کوي او دوی غواړي سي پر هغو لارو چارو دې خبرې وشي چې څرنګه د دغو کډوالو مخه ونیول شي څو اروپا ته رانشي. نن د څلورو تر 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د زابل په ولایت خبرې کوو. د زابل والي د ازادي راډیو میلمه دی. همدارس د ولایت د ولایتي شورا منشي دغه خبرونه کې زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ او د زابل د ستونزو او هلته د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي. همدارس که د زابل چارواکو ته کوم پیشنهادونه او نظریات لري چې څرنګه په زابل کې ستونزې هواری شي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول له والي او د ولایتي شورا له منشي سره خبرې وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشحاله یم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوو چې د پوهنې او معارف په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړېږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونه په ګډه واورو.
برابر تقریبا
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبره کوم. خوشامن ولسوالی د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د وروره دغه د معارف په برخه کې دغه د موږ علاقې پسې دا څه مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او بله ولسوالي چې د دې مکتبونه فعال شوي دي، هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې را روانې دي. دغه مشیان چې زموږ د هلته دي، مانا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي، دفته وختل چې ګټې سره جلا کوي چې هر کال تنخوا روپۍ راووځي، هغه نیمه یې د ولسوالانو په جیب کې واچي، نیمه یې وکیلانو په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نه مې یو هلک تر اوسه یو سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي. په هغه رقم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې، نه په ماجک کې شته، نه په یوجي کې شته. یو ځای خو مګڼه که په اول کال باندې لالږ لږ یو داسې یو مکتب به چې دي، هغه به هم په خیمه کې یو شی نهشته. نو وروره دې ما دغه پیغام ده چې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي د دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نهشته، کله چې پیسې روانې دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت شاجر ولسوالی خبره کوم. موږ معلومان دا اووه میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي اخیستې. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ترلاسه هم زړه نه وځي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکي خبر شي او د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. معروف تصویر دا هیله ده چې معروف ته یو سم حرت راواسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي د راډیو کارکوونکو سره دا هیله او ارزو لرم چې زما پیغام زموږ د افغانستان او لوړپوړو مشرانو ته ورسوي. په دې سره ما دا هیله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیغه وکړي، چې خپل اداري فساد ورک کړي. اداري فساد مرادي خوا ته خپل په ولس باندې پام وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په وینو کې لمبېږي، ولس مو در بدر دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله ته څه زړه ښه کړي، کله به څه څه مهرباني ده دغه وغواړي چې زموږ په سر لاس ونیسي، موږ ته سره همکاري کوو. نو چې ولس خوشحاله نه کړي، ولس سره کومک ونه کړي، ولس سره همکاري ونه کړي، د ولس په سر لاس ونه نیسي، د ولس ورځې کې ساتي فکر ونه کړي، هېڅ وخت دا دولت نه جوړېږي، نه جوړېدای شي، نه د حکومت کولای شي، نه به حکومت به دې ولس وکړي. خپل اداري فساد ورکی پر ځان اصلاح کی ګروډه سره ځان خوشاله کی ولسه ځان کې د حکومت کوي چې هم ملک جوړوي چې خپل ټوک ټوک ملک ما بالا دیروي د خپل ولسم دیروي د خپل کندیانو ما شفاهم په فکر وکي نو نسای څخه ګیر دی را مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فطر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د سو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړ مقاماتو ته دا غوړسويست او د دې شانو مخاوني ولسی یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنې د دغه کوم تاریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پوښتنې بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت ته دي د نورو ولایاتو د راوصل شي نو به دغه قومي او شخصي نظاوي ورک شي او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قومه او بې وایسته خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبوره کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ډیر لس کاله کېږي دغه رئیس عمومي عدالته کښېنول د خانیاغه په نامه دی د ریاست تابعاري ده چې وروره ور مرجع ګرده وچه کړه یو څک اوبه نشته. تاسې راشئ دا کوچني یاست دا شنغزه کوهستان بلکېنو پر مخ یې وچ یو څک اوبه نشته. هره ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچي برخرابېږي چې پر اوبو یې تجارت شروع کړی دی د کانال پر اوبو پر اوبو باندې د بوغرا پر اوبو د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت موږ به زارې دا دولت بې له فساده بې له رشوت بل یو لار نه لري. د ګریس راونه چې په یو کې وشترین نه سنه کول سنه شي سار پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسیدي. وروره زه وسخ دا و څنګه اشرف غنی دي چې دول فساد رو کوم دا شم تر تر کلځي دره باندې تور شپه وغوړول. وروره دغه ما خبرو ورسه وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په ساډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلي چې څلور پنځه مالیمان دي که دغه والا چې ده مالیه چې ټولې د اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دغه منډۍ کې دي. دا ته ارې ورته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته دلې راکوي. دا اوس دې خپلو کورو ته وړي او که افغانستان په دفه کېږي د دغه دپاره د مالیې وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې د دا تپوس چې دا دغه ته وسي درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي په یوه منډۍ کې دا اووه سوه دوکانه دي. مبارتي حساب سره وس موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته راکوي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هېواد تولیدات موږ استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ چې هر ملک چې د خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی دی. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو موږ به په راتلونکي کې پرمختللی هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره راوړو
نو موږ به ورسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. ورسره سلام علیکم ادا پیغام د زو شمامت استاذ ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې د امنیتي جګر په آزادۍ په لارې مغلقه ته کوي او طالب په نامه مکته کوي، د پولیس په جامه کې مکته کوي، د ملي اردو په جامه کې مکته کوي. موږ ډېر په آزادۍ ډېر تکلیف یو. موږ د حکومت له چارواکو چې دا هیله ده چې زه د لارې د امنیت ونیسي، د ډریوران بېچارهګان کته کوي، بیا یې ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. بیا یې وروسته کورو ته زنګ وهي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي، سړی بند خوڅه کوي، کنه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د مزرمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ بېچارهګان څه وکړو. د لسو زرو په مشوانانو د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي چې کتاب وکیا چې پسپس وکیا چې نور راته بېخي له خپله ژونده په تنګ یو. وسلام
السلام
مسلم یار، خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواسته چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی، هغه په اردو کې دي، په ملي پولیسو کې دي، په سرحدیانو کې دي، هغه غریبان پکې مړي بیا دی، یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړی څوک مره چتوي، غریبان په دښته کې پراته دي. زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی، همدغه پارچوانان محیط وطن خلک دي، همغه هلته راشي دوستم وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام،
السلام علیکم. زه غواړم چې هلمند کې کراري راشي. د دغه هلمند خلک موږ غواړو چې امنیتي ملوره یې چې والي صاحب یې کومندان صاحب یې داسې نه دي چې دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند خو مطلق نه والا دی، د بل زامن دي، زنګیر دي، په مساکله کې تقریبا شپږ اویا کسه کېږي په شهادت رسېدلي. په نوزاد کې که د سوه چې دوه سوه په شهادت رسېدلي، هم پولیس رسېدلي، د علي عبدلي خوا خو مس درک نه معلومېږي. موږ غواړو چې کراري راولي په هلمند کښې زاړه خلک دي، ځای پر ځای کښې موږ د دوی څخه ډېر خوشحاله. رئیس جمهور صاحب څخه، په شرفني صاحب څخه، د ډاکتر عبدالله څخه. السلام علیکم. بله، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوید په ولسوالۍ کښې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام،
سلامونه نیکې هیلې او احترامات. صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کښې د بېکارۍ وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مسایده کړي.
زه د یوسو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کښې برق راځي، اوس زمونږ د کلي مشران درې زره روپۍ اخلي، نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي، دا ډېر زیاتی دی. وسلام،
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. زما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د لسو کالو عمر لري، د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ، هزارګي محکمه، د هزارګي سرنوالۍ کښې په محبس کښې دوه کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کښې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم، د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزني په ولایت کښې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي، سرنوالۍ هزارګي، پولیس هزارګي دي. په دولت کښې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو، ژورنالستانو نه چې د غزني ولایت په پلانسۍ کښې د دومې حوضې اړوند ته مبس د اطفال دی، په زیرزمیني کښې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له یوناما، له بین المللي ټولنې چې
دوستانو استاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو ته خبرې کړې د خبرونه مو همدوم رو تربیه مو پر خدای سپارم الله مو مرزا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
کینا دازن خالی آدشتینا یا وطم خوات زی لانکو تیار مخده خوالی دلیزا بلدی نو بهار چلده لما بلیزا گرزم نا قرار